گفت و شنود،
خبر اتره.
شنوندگان عزیز سلام عرض می‌دارم، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با همکارم
اشغال رحیم‌زاده
با برنامه امشب گفت و شنود و خبر اتره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. دوستان عزیز، شماره تماس با برنامه 0790-010-070 است و همچنان دوستان ما که از خارج افغانستان میخواییم به برنامه تماس شوند، شماره تماس ما 001-202-619-316 است و موضوع برنامه قسمی که در آغاز برنامه نیز یادآوری شدیم در مورد مشکلات و حل مشکلات ترانزیتی و تجارتی بین افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم.
ډیر زیات مننه هاشم حبیب زاده سبزه هم خپل ور سره د خبرونه درنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه ونه کې پیرزونه وړاندې کوم، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د افغانستان پاکستان او همدارنګ د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او د ترانزیت یو ستونزه چې ډیر په خوانه افغان سوداګرو ډیر شکایت کوي چې البته دوی نشي کولای په سمه توګه خپل مالونه لمړی پاکستان او بیا د پاکستان ازینو نور هیوادونو ته یوسي، خو خوشبختانه د ستونزه تر اوسه هدا پورې حل شوی ده. افغانستان پاکستان او تاجکستان د ترانزیت او سوداګری په یو داسې تړون کار پیل کړی دی چې لمخه به پاکستان د مرکزی آسیا 50 هیوادونو مارکیټونو ته لار پیدا کړي او په تړون کې موافقه شوی چې د پاکستان د بندرونو نه به ګټه اخیستل کیږي. دا تړون افغان سوداګر ته څومره ګټه لري او په افغانستان کې به د سوداګرۍ په چارو څومره اغیزه وکړي؟ نن د خبرتورو گفتشونود په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. تاسو درانو دونکو هم هیله کوو چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ، پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ او یا زنګ راته وهئ. په فیسبوک کې کاوردونکو انټرنیټ ته لاسرسی لري، په فیسبوک کې د امریکا غا کښنا رادیو پته د facebook.com/voapashto یا facebook.com/voa دری. همدارنګه که غواړئ چې زنګ وهئ، هغه اوریدونکو چې په افغانستان کې دغه لپاره شمیره ده 0900-010-010 او هغه اوریدونکو چې د افغانستان بیرون اوسیږي کولی شي چې د واشنگټن د سټوډیو په شمیره زنګ وهي. شمیره ده 0012021919-1632. میلمانه لرو په خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت سرپرست وزیر مزمل شینواره صاحب چې همدا اوس په اسلام آباد کې ده او همدارنګه د افغانستان د سوداګریزو خونو د سوداګرۍ د څنګه مسؤل یونس مومن صاحب هم زموږ سره په خبرونه کې شته ده. نو پروډوسر صاحب وایي چې تروس همدارنګه به د افغانستان د اقتصاد بخنه غواړم د کابل پانتون د اقتصاد د پوهنځی استاد سیف الدین سیحون صاحب ته هم بلنه ورکړې ده چې په دې خبرونو کې زموږ سره برخه واخلي. استاد شو همدارنګه زموږ درنو اوردونکو ته پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا اوردونکو نه هیله کوي چې که په خبرونو کې برخه اخلي د موضوع اړوندې پوښتنې وکړي، لنډې پوښتنې وکړي. په دې سره به موږ وکړی شو چې په خبرونه کې ډیرو اوریدونکو ته د ګډون فرصت ورکړو.
بله، قسمی که همکار معرفی کردن به من مهمانان برنامه امشب ما سرپرست وزارت تجارت آقای مزمل شینواری، آقای یونس محمد معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان و همچنان استاد پوهنتون کابل، استاد اقتصاد استاد سیف الدین سیحون در برنامه با ما هستند. بحث خود از آقای مزمل شینواری شروع میکنیم. آقای شینواری، در همین اواخر گفته میشه که توافقنامه ترانزیت دو جانبه بین افغانستان و پاکستان که یک مشکل از درازمدت بین دو کشور بود که گویا گفته میشد اکثرا مقامات افغان چنین ادعا میکردند در گذشته که گویا از طرف پاکستان کارشکنی صورت میگیره با وجود ازی که مقررات الهیه در این رابطه وجود داره. در این رابطه اگر معلومات را بکنین که در توافقنامه جدید کدام موضوعات در بر گرفته شده و چقدر امکان ازی داره که پاکستان بعد ازی روی توافقنامه به شکل درستش عمل بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خود سلام خدا عرض می کنیم برای شما و مهمانانی که با ما هستند، ممنصب و استاد سیحون. ما یک جلسه فوق العاده خوب داشتیم در 3 روز گذشته تقریبا ما شاهد یک تغییر مثبت هستیم باز از حکومت آمدن حکومت نو که دکتر اشرف غنی حکومتش آمد و سفر داشت به پاکستان. در او سفر هم یک سلسله تعهدات خوبتر صورت گرفته بود، ولی بعد از سفر یعنی در این 13 سال گذشته که ما مشکلات ترانزیتی و تجارتی را زیادتر بحث میکردیم، شاید یگانه سفر باشه که حکومت پاکستان در این بحث زیادتر نرمی نشان داده. و علتش هم است که یک دستر موقف حکومت افغانستان تغییر آمده که موقف حکومت افغانستان واضح شده که رئیس جمهور در سفرش هم برشان واضح ساخته بود که اگر همکاری امرای ما میکنین همکاری میکنیم، اگر نی عمل بالمثل امرایتان انجام میدیم. به او اساس یک میسج واضح از طرف رئیس جمهور بود تقریبا یک و نیم ماه پیشتر، و با عین روحیه ما هم طرف مجلس آمدیم و امرایشان صحبت کردیم. وقتی که مسئله سر موتره افغانستان آمده که باید تا واگه بره یا پیش از پیشاور بره، موقف حکومت افغانستان واضح بود اگر اونا اجازه نده به موتره ما مجبور مکلف میشیم که موترهشان پیش از جلال آباد استاد کنیم. به او اساس خوشبختانه اونا موافقه کردن که بعد از 20 جنوری موتره افغانستان میتونه که تا واگه بره، و اون به اساس یک مکتوبی که وزارت ترانسپورت برشان باید بته به نام لیتر آف گارانتی یا مکتوب گارانتی یا ضمانت خط، او از هر ترانسپورتی که امرای وزارت ترانسپورت راجستر میشه اونا یک تضمین برای وزارت ترانسپورت میده. به اساس این تضمین وزارت ترانسپورت برشان مکتوب میده و اینا میتونن که موترهشان بره تا واگه. ثابت مشکلی بود که تنها برای صادرات میوه تازه و میوهش خشک اجازه میداد، ولو که در موتر افغانستان میبود یا در موتر پاکستان. حال به تمام انواع صادراتی که از افغانستان به هندوستان میره برای اونا اجازه میده، و حتی اگر موتره ما میخواه به کراچی هم بره برشان اجازه داده میشه در بدل اینمون تضمین خط.
شنوار صاحب، در خود پاکستان سره کمی ستونزی شده ترانزیت او د سوداګری په برخه کې درلودلی. اکثر وخت زمونږ سوداګر هم دا شکایت کوي چې کله مالونه د بهر نه راځي کراچۍ بندر کې ډېر وخت پات کیږي، او په هغه باندې هغه دوی پیسې باندې ډمبړې چې ورته وایي زیات راځي، او بالاخره دوی د سوداګرۍ نه هم زړه تور شي. دا بله مسله چې تاسو یو تړون باندې کار کوي، افغانستان پاکستان او تاجکستان په دې لارې سره به افغانستان وکړی شي چې د پاکستان له لارې د مرکزی آسیا د هیوادونو سره سوداګري وکړي. دې باره کې هم که اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې څومره کار پرې باندې وشه، کار تر کومه حده پورې رسېدلی ده، راتلونکی پلان به شي؟
اول خو مسله د دمرج او هغه مشکلات چې په کراچۍ کې دا مسله مونږ ډېر په تفصیل سره بحث کړو. مونږ سره سوداګر او د اتاق تجارت نمائندگان هم خپل خانجان الکوزی او یو دوه سوداګر نور هم وو چې دې لارې نه تجارت کوي. مونږ دوه مشکلات عمده مشکل درلوده. یو مسله دغه ده چې مونږ فیسونه چې د افغانان نه باخیستل کېدل ډېر زیاتو نسبت د پاکستانیانو، هغه هم په دې کې موافقه وشه سره دې چې ارقام هم په منټ د جلسې کې راغله چې دومره به د افغانان ناخلي چې څومره هماغه د پاکستانیانو. دویمه مسله په کراچۍ پورت کې درې پورته دي چې دوه یې دولتي دي او یو خصوصي سکتور ته ورکړی. هغه دولتي کې 4 لس ورځې پورې په غیر د ډمرج نه ورته اجازه ورکوي چې مال پاتې شي، بلکې 15 ورځې. زمونږ تقاضا دا وه چې دا هم 4 لس ورځې شي چې افغان خوشبختانه ومنله. نو ازن مشکلات چې هلته و هغه مونږ ورسره بحث وکړه او هغوی ومنل. اوس راځو درې طرفه تړون ته. درې طرفه تړون تقریبا یو نیم کال مخکې پاکستان اول تقاضا وکړه چې مونږ غواړو تاجکستان شامل چې مونږ هغې ته منفي جواب په هغې وخت کې وویل چې تر څو پورې دواړه طرفه تړون تطبیق نه شي مونږ نه شو کولی چې درې طرفه ته لاړ شو. د عین پیشنهاد د تاجکستان د رئیس جمهور د طرف نه مونږ د مخکني رئیس جمهور ته وشو کرزي صاحب ته چې کرزي صاحب موافقه وکړه او وویل چې په دې باندې مونږ بحث کوو. نو د هغې نه وروسته مونږ خپل تخنیکي ټیم په دې باندې تقریبا په حدود د 6 میاشتو کار وکړ چې د وزارت خارجې د لارې نه مونږ بیا پاکستان او تاجکستان سره شریک کړو. نو تخنیکي لحاظ مونږ دې ته آماده شو په دې باندې بحث وکړو، او اول دور د مذاکراتو چې خپل معین د وزارت تجارت د اقتصاد، معین د وزارت اقتصاد او تجارت د تاجکستان او معین وزارت تجارت د پاکستان او زه خپله مونږ په دې جلسې کې ناست وو چې هغه مسوده من حیث اولینی یا د مساویدی په شکل قبول کړه. په عین وخت کې تیمونه هم تخنیکی تیمونه هم توظیف کړي چې په دې باندې هغه تخنیکی بحث پر مخ وي او د بل جلسې هغه موکر چې باید په د مارچ په وسط کې په دوشنبه کې وشي او د مارچ په اخر کې په کابل کې وشي او موږ کوشش کوو چې د مارچ اخر پورې دغه سند نهایي کړو. د دې یو مسله دا ده چې اپتا پنځه کاله پوره کېږي مطابق د تړون چې پنځه کاله کې وخت دی تړون او د هغې نه وروسته که فسخانه شي یا په کې څه نور مسایل نه شي نو بیا پنځو کلونو ته تمدیدېږي. کله چې سه جانبه تړون وشي نو د اپتا د میانځ ځي سه جانبه د اپتا په ځای راځي. نو د دې لپاره موږ امادګي ولې ونیوله چې دا درې طرفه تړون ولرو چې هغه مشکلات چې موږ په اپتا کې درلودل د هماغه په نظر کې نیولو سره هماغه سه اصلاحات په سه جانبه تړون کې راولو او د هغې نه وروسته موږ وکولی شو چې د سوداګرو هغه مشکلات په اساسي توګه حل کړو.
څه شی ترلاسه کوو په دې تړون کې که چېرته مثلا لاسلیک شي افغانستان ته به څه ګټه ولري؟
په دې کې څو مسایل دي. لکه یو مثال زه وایم، اوس په اپتا کې پنځه نوه ګارنټي یا تضمینونه د افغانستان مال نه اخیستل کېږي چې کله چې افغانستان ته راځي د پاکستان د لارې نه. لکه مثال په توګه اول داری چې باید ورته بیمه واخلي، بیمه د ګمرک د محصول معادل نه د مال لپاره بیمه، دا یو تضمین دی. دویم تضمین داری چې باند اکسپیریر یا تضمینی یا تضامنی ترانسپورتران چې دي چې ګمرکاتو سره پیسې ایښي دي چې د هغې په بدل کې دوی مجبور و مکلف دي چې مال کراچۍ نه ورسوي تر افغانستان داخل پورې. درېیم یې پکې دا دی چې هغې ته باند اکسپیریر وایي. درېیم یې پکې دا دی چې کراس بارډر سرټیفیکیټ یا کله چې تورخام ته مال ورسېږي چې زموږ ګمرک باید دا تصدیق کړي چې دغه مال راورسېږه. څلورم پکې الکترونیک ډیټا انټرچینج یا تبادله معلومات الکترونیکي چې د کمپیوټر د لحاظه باید موږ هغه معلومات یو بل سره شریک کړو. او پنځم ټریکنګ ډیوایس دی، هغه آله د ردیابي په موټرونو باندې یا په کانټینرونو باندې نصب شي. دا په هغه وخت کې چې دوی ډېر زیات تمرکز کوي چې دغه پنځه راغلي وو. اوس په دې جانبه کې زموږ زیاتره تمرکز دا دی چې تبادله د معلومات د الکترونیکي باندې تمرکز وشي او ټریکنګ ډیوایس باندې. دغه درې نوه ګارنټي چې زیاته قیمته د سوداګرو لپاره هغه د میانګوي شو. دا یو وړوکی مثال و. همدغسې نور ځینې مشکلات دي، بالخصوص موږ ته اجازه نه راکول چې موږ موټرونه مثلا واګې ته لاړ شي او د واګې نه موږ بال راوچت کړو. زموږ موقف به په درې طرفه تړون کې دا وي چې موږ ته باید اجازه راکړل شي چې موږ د هندوستان نه مال وارد کړو. که دوی غواړي تاجکستان ته لاړ شي، موږ غواړو چې هندوستان ته لاړ شي.
فکر کوم چې د اکثر افغان سوداګر هم دا غوښتنه و چې بل اخر دوی یو څه آزاد لاس ولري، خصوصا د پاکستان د لارې ځینو نور هیوادونو ته.
بله، همیشه مشکلات وجود داشته، خصوصا در بخش ترانزیتی افغانستان اکثرا مشکل داشته. استاد سیحون، شما صحبت های آقای شینواری رو شنیدین در رابطه به توافقات تازه‌ای که صورت گرفته و در رابطه به برنامه هایی که در آینده عملی خواهد شد که گفته میشه به نفع بیشتر به نفع افغانستان است، و همچنان اشاره داشتن در رابطه به اینکه بعد از این وسایل ترانسپورتی افغانستان میتونن داخل پاکستان و حتی تا کراچی برن. شما چی فکر میکنین که چقدر در آینده ای میتونه که در بخش رشد اقتصاد افغانستان مسمر تمام شوه؟ همچنان اگر اشاره داشته باشین در رابطه به اینکه بعد از این افغانستان بتونه که از هند حتی مستقیما مال وارد کنه از طریق پاکستان، و یا شرطی که به اصطلاح نهاده شده که گویا اگر پاکستان میخواد که از جانب تاجکستان با تاجکستان وصل شوه، پس افغانستان هم با هندوستان وصل شوه، این شرط چقدر بجا و قابل توجیه است؟
ما زمین احترام و سپاس از شما و از این با دوستانی که در بحث هستن. ما در آغازم وقتی که موافقتنامه ترانزیت و تجارتی که بین پاکستان و افغانستان به امضا رسید، چالش ها و پرابلم های زیر با آقای امیل شینواری وقت مسئول امیل بخشا در بخش ترانزیت بود، ما مطرح کردیم. اونجا هم دیدگاه ما یک مقدار امی بود که پاکستانی ها با وجودی که در او شرایط دولت افغانستان بسیار خوشبینانه این مسائل مطرح میکرد که ما فرصت انتقال کالا را پیدا کردیم، موترها در رفت آمد میتونن کردن و دروازه های پاکستان برای تجارت اموال افغانستان باشد، ما همون زمان هم با یک نقد بسیار اصلاحی و دورنمایی این دیدگاه ها را به نقد میگرفتیم که پاکستان ما کشوری نیازمند به واردات پاکستان هستیم. پاکستان خیلی نیازمند به کالای وارداتی و صادراتی افغانستان نیست. این ما نیازمندیم با ترانزیت و انتقال کالا از پاکستان. از این بابت این موقف انحصاری پاکستان متاسفانه کماکان در تجارت خارجی افغانستان داره و این موقف تا زمانی که افغانستان در حقیقت در یک رقابت کامل و همه جانبه با پاکستان وارد نشود و راه های ترانزیتی خود را نگشاید، از این بابت نمیتونیم که از این موافقتنامه جدیدم به شکل درست و مؤثر بهره برداری بکنیم. ولی خب البته واقعیت های اجتماعی و واقعیت های اقتصادی در دنیا رو به تغییر است. باید نگاه و دیدگاه های پاکستانی ها در مورد همکاری های منطقه‌ای باید تغییر کرده باشد و اونها دانسته باشند که اما اندازه که ما نیازمند روابط با پاکستان هستیم برای ورود کالاهای مورد نیاز و افغانستان هیچ بدیل بهتر از پاکستان در زمینه تجارت و ترانزیت کالای خود نداره. افغانستان هم درصد به نیازمندی های پاکستان رسیدگی کرده میتونه از طریق انتقال مواد ترانزیتی و انتقالاتیش به آسیای میانه. از این وقت اگه اینا احساس بکنن و درک بکنن که افغانستان هم به نقش معاصر میتونه در این راستا ایفا کنه، از این بابت یک تغییر در نگاه و نگرش استراتژیک عوامل و نهادهای پاکستانی تغییر کرده باشد که این را هم باید زمان اثبات بکنه. ما در حال حاضر با این خوشبینی ها نمیتونیم قضاوت کنیم که پاکستان نگاهش در مسائل مثلا افغانستان بالاخره دورنمایی تغییرات را اینا پذیرفتن، اینا همکاری منطقه‌ای را به عنوان یک همکاری اصل میپذیرن.
بله استاد سیحون، یک سوال جمع مطرح میشه.
نشان داد که حتی مسئله ترانزیت بین هند و پاکستان و جاده ترانزیتی بین کشورهای سارک پاکستان قبول نکرد. از این وقت هنوز هم به باور من دیدگاه پاکستانی ها دیدگاه مداخله گرانه است و دیدگاهی است که در مسائل اقتصادی، مسائل استراتژیک و دورنمایی سیاسی خودشان و امنیتی استخباراتی نگاهشان محسوب
استاد سیحون، استاد محترم، بارز مزرد
استخبارات امنیتی به همکاری تبدیل نشود کماکان ما شاهد پیشرفتی لازم نخواهیم بود.
بله استاد محترم، شما گفتین که نیازمندی های افغانستان در بخش واردات بیشتر است نسبت به پاکستان، چون پاکستان تولیدات بیشتر دارد، واردات کمتر از افغانستان دارد. پس چقدر پیشنهادات پاکستان اگر امتیازات بیشتر بخواهد قابل توجیه است؟
خب البته مسلمن که خب ما در مذاکرات و روابط و قراردادها به هیچ وجه امتیازات قابل قبول نیست. بحث بسیاری همکاری متقابل است و در حقیقت بحث برد برد و ترانزیت و انتقال کالا بین دو کشور است. اما اندازه ای که خب در نهایت یک بحث روشن است و او این که ما در حدود مثلا در تجارت خود بیشترین کشور شریک تجارتی ما پاکستان است و بهترین و عمدترین کالای مثلا وارداتی ما و نیازهای اولیه ما از پاکستان تامین میشه. دلایل روشنی هم داره، به خاطر نزدیکی، به خاطر مثلا سرحد گسترده، حتی به خاطر بالاخره نیازها و ضرورتهایی که مردم ما این روابط در طول تاریخ داشتن. از این بود این گریزی از این روابط نیست. این پاکستان است که بالاخره اگر ما علاقمند همکاری باشیم، یعنی باشیم بازار داخلی ما نیازمند واردات کالای قانونی و غیر قانونی از پاکستان است. از این بعد موقف اونها انحصاری است و هیچ به چانه زنی ضرورت ندارن. اونها میفهمند که نیازمندی ما بسیار زیاد بالاست. از این بعد سیاست ها و انتظارات اونها بدون اینکه خیلی در مذاکرات پافشاری کنن روی منافع خود، اون منافع طبیعی به طور بسیار ساده در افغانستان تامین شدنی است. ما با صراحت بگیم که از روابط تجارتی معیاری و نرماتی بین افغانستان و پاکستان هیچ کشوری در جهان به اندازه پاکستان از ثبات و سیاست اقتصادی افغانستان مستفید و بهره ور نمیشود.
بله بله.
از این رو اگر پاکستانی ها خرد داشته باشند، مسلما افغانستان با ثبات تعظیم میتن برای همکاری ها.
من نه.
اونا هیچ گام بله. در صدد این همکاری بسیار متعارف و نرماتیو در رابطه با مسائل تجارتی و اقتصادی افغانستان نبود.
ډیر زیات مننه استاد سیف الدین سیحون، بیا به هم انشاءالله تاسو ته په خبرونه کې ګډون فرصت درکو. عین پښتنه چې تاسو ویلي چې د انحصار مسله و دا چې افغانستان دومره ضرورت نه لري، څومره چې افغانستان نسبت پاکستان ته ډیر ضرورت لري، دغه د بیلانس موضوع غواړي چې شینوار صاحب تاسو نظر په بندر واخلو چې تر کومه حده پورې دغه موضوع مطرح شوله. متاسفانه لاین قطع شوی د شینوار صاحب. پروډوسر صاحب کوخه کوي چې هغوی بیرته خپرونې ته حاضر کړي، تر څو چې هغوی خپرونې ته بیرته حاضرېږي. مخکې یادونه وکړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو د تجارتي مرستیال ښاغلی یونس مومن صاحب هم زموږ سره په خپرونه کې شته. مومن صاحب ښه راغلاست، درته وایي غږاورې صاحب. دغه غونډه چې تازه په پاکستان کې شوې وه، د افغانستان د سوداګر ښاغلی خانجان الکوزی هم ورغلی و، پکې ګډون کړی و. کومې ستونزې دا ورې تاسو د ځان سره په پام کې نیولې وې چې بالاخره به په دې غونډو کې مطرح شي او د حل لارې ورته پیدا شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ده او استاد سره د میز ګډوالو ټول مېلمنو ته خپل د زړه له کومې کرامات او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زموږ ماښام په خیر، ساتي سار په خیر. ان شاء الله زه فکر کوم چې زموږ د سوداګرو ستونزې په دغه څو کالو کې چې څه وخت مقابل طرف یا د پاکستان لوري مغزمور سره واجه کوي، واجه درې هوندازي پرې هغه د عمل جامانه غونډي، نو موږ د دې پلا خپلې ټولې پسل لکه زموږ د مالو د اگزامینیشن یا تفتیش کول او د زموږ پر بعض مالو باندې ډیمرج را کول او موږ ته هلته ذکر را کول په د کراچي په بندر کې. دا ټول زموږ هغه ستونزې وي چې زموږ موټرانه درول د جی ډی ډی موضوع چلته یو فارم دی د جی ډی په نامه چې هغه مشترک کوي او بیا زموږ مالونه کټوه موټر درې موټر ما پاتې لس موټر مالونه بیا به دا ټول هغه درو موټر ته ماتل کیږي چې دا نور موټر چې موټر پر کیږي بیا به دا مالونه ورکړي کیږي. نو ستونزې دا یو څو هغه د ګوت پښمار ستونزې چې ما درته وویل دا ستونزې یو بل زموږ صادرات په موضوع کې و. زموږ ستونزې دا وي چې موږ باید وکولای چې زموږ موټر نه هین دروازې پرې وځي اول ته زموږ موټر ته موږ موټر مالونه یا صادرات یا زموږ میوه هر شی چې وي د یو موټر حرکت نه چاوزه په بل موټر کې ونه لویږي. دا زموږ
نو مخکې ورته شینوار صاحب اشاره وکړه چې دا کومې ستونزې چې د افغانستان د سوداګرۍ خونو همدارنګ ځینې نور سوداګر چور سره تللي ول مطرح شول او تر ډېره پورې حل شوي دي. فکر کوي چې که همدغه ستونزې حل شي لکه اوس چې تاسو ویلي په همدې سره به بالاخره د افغان سوداګرو هغه شکایتونه چې درلودل چې مثلا د دوی نه زیات ګمرک اخیستل کېږي او یا مالونه یې د یوې لارې نه بلې لارې ته انتقالېږي او هغه خرابېږي، بالاخره دوی تاوان کوي یا دوی نه شي کولای چې نړیوالو بازارونو ته په اسانه توګه لار پیدا کړي، حل به شي په همدې سره؟
زه فکر کوم چې اوس به پاکستان هم دې ته لیواله وي چې دغه مشکل په هر کم چې وي حل کړي. یو د مسلې ته باید راستو د کاغذ پر مخ خط ډېر روښانه حل کېږي او کاغذونه ډېر اسانه دي انځای، خو هلته په عمل کې د دې پیدا کول زه فکر کوم چې اوس 15 ورځې دي څنګه چې زموږ رایحت د بشر د افغان سوداګرو له لوري څخه جناب خانجان الکولي صاحب فرما په ټلیفون کې معلومات کوي، نو د هغه معلوماتو چې تقریبا 15 ورځې مشتاق پر کړه او 15 ورځې کې به دا عملي کېږي. نو دا وخت او زمان مرته ثابت کې چې آیا دا عملي کېږي، د عمل جامعه غونډه کې نه غونډه.
بله، تشکر از شما آقای مهمند. شنوندگان عزیز، بحث برنامه ما ادامه داره، یک وقفه کوتاه میگیریم. بعد از وقفه و تعداد دوستان ما که در خط تلفن در انتظار هستند برشان وقت داده خواهد شد تا صحبت کنند.
در امریکا غگ آشنا رادیو منځنی صفحه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
باز هم شما را به برنامه خوش آمدید میگم. رحمت الله انصاری از جاغوری در خط تلفن با ما هستند. آقای انصاری سلام بر شما، بفرمایید.
سلام به شما مهمانان محترم و همچنان شنوندگان عزیز. من چند سال باشم نیز مهمانان محترم برنامه جواب را دهم. یک، تجارت به پاکستان و از طریق پاکستان برای افغانستان چقدر مفید است؟ سوال اول بباشم. دولت پاکستان به این توصیفات عمل نکند، برای افغانستان بدیلی دیگر وجود دارد که هم کوتاه و هم با صرفه باشد. سه، برای تاجران افغانی در پاکستان چه سهولت های در نظر گرفته شده است؟ تشکر از شما برنامه خوبتون.
تشکر از شما آقای انصاری. فکر کنم که بعد سوالات آقای انصاری را مهمانان ما از قبل پاسخ گفتن، ولی سوال خوبی را مطرح کردن که از مهمانان عزیز در رابطه سوال خواد کردیم. شنونده بعدی ما آقای رحیم تأثیر در خط تلفن هستن. آقای تأثیر سلام بر شما، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم سلام.
مهربانی. تاسو کوم ځنه زنګ وهلای دا؟ تاثیر صاحب کوم ځنه زنګ وهلای؟
ما د پاکستان د برشور د فشنه.
ها مهرباني وکي تاثیر صاحب.
جی.
غږ دی او مهرباني وکړه پښتنه دی وکړه تاثیر صاحب. تاثیر صاحب غږ دی او پښتنه دی وکړه. متاسفانه لاین قطع شو بل اوریدونکو ته وخت ورکو. تاسو نو پته صاحب مهرباني وکي. ارزنه د زنګ وهلای نیم دی وخت لا پښتنه دی وکړه.
بله سلام علیکم. زلمه خاکیار گردیزی از ولایت پکتیا مرکز گردیز با شما با تماس هستم.
بفرمایید آقای خاکیار.
دیگه وقتتان نمیگیریم. یک سلام با شما، یک سلام با شنوندهای محترم، یک سلام با مهمانان گرامی. از مهمانان گرامی انمی سوال دارم که وقتی که کت پاکستان این قسم تفاهم ها صورت میگیره، وقتی همی وقتیم که برش کرده، اگه جامعه عمل دایی چی پوشانده نشه، باز افغانستان چی دست به کار میشه؟ باز میتونم.
تشکر از شما آقای خاکریز. یک شنونده دیگر هم میگیریم ببینیم کی هستن. سلام بر شما، بفرمایید از کجا زنگ زدین، اسمتان چی است؟
غلام رحیم از نیمگرد
صحن. بله مهربانی کنین آقای غلام رحیم.
مهربانی که غلام رحیم خان پختنه دوکا.
الو
غږ دی ورو. مهربانی که پختنه دوکا.
پختنه دا څه چې د پاکستان چې غوري منځنۍ اسیا ته مالونه صادر کی پدې کې په پاکستان هدف روسیا خو نه چې د روسیې کې روسیا د اروپا سره نور تعلقات خراب شي او د پاکستان نه به د تازه نوې صدې زیاتی آی افغانستان د هغه موقع نه استفاده وکړي شو او کنه.
بله من نه تاسو نه غلام رحیم خان چې زنګ دی وهله شنوار سه باوردون که اتمنم دغه اندخره دروده چې البته د پاکستان په نیت او په رښتینولۍ باندې شک خود چې کشیر ته مثلا په تړون کې چاغه ماده چې توافق پېښوي د پاکستان تطبیق نه کیو د سوداګر ستونزې په خپل حال پاتې شي تر کومه حد پورې د غښتنه پکې شوې ده چې بیا به جلسې کېږي فرعي غونډې به کېږي او هغه مشکلات او ستونزې چې په مثلا په درې میاشتو کې شپږ میاشتو کې راغلي دي هغه باندې به بحث کېږي د تطبیق دپاره او د ارزیابۍ دپاره په پام کې نیول شوي دي؟
و مونږ د تطبیق لپاره او د ارزیابۍ لپاره خپل د اپلیکا جلسه ده یا د هماهنګۍ جلسه چې هغه مشکلات پیدا کیږي په اپتا کې د هغې کې شپه هره شپه دوه میاشتو کې چې په هغې کې نمایندګان د مختلفو وزارتونو وي او په عین وخت کې د سکتوري خصوصي نمایندګان هم موجود دي د مشترکو ته، نو په دې اساس باندې هر مشکل چې وي هغه مونږ دلته مطرح کوو او باید شپږو میاشتو کې دا جلسه یو ځل په کابل کې یو ځل په اسلام آباد کې وشي. مونږ چې کله درې طرفه تړون ته هم ځو نو د دې د وجې نه مونږ همدغسې یو هغه باید جوړ کړو میکانیزم په هغې کې هم جوړو چې تر څو دغه مشکلات حل شي. راځم د زمونږ ورونو چې هغه اول پوښتنه یې وکړه، اهمیت د پاکستان د لارې نه تجارت او ترانزیت زمونږ دپاره ډېر زیات دی. تقریبا زمونږ 50% تجارت د پاکستان سره دی، دوه طرفه تجارت او د هغې تر څنګه ترانزیت هم په همدې لحاظ باندې ډېر زیات دی. تر څو مونږ به ډېرې لارې لرو خو ولې دومره هغه نه دي چې مونږ ډېر داسې په مستقیمه توګه د هغې بدیلو لارې نه استفاده وکړو. لکه مثال په توګه د ایران د لارې نه هم مونږ استفاده کولی شو، ولې تر څو چې د پاکستان لپاره دغه بدیل کېږي ډېر وخت نیسي. مونږ په څلور طرفه یا د لاجوردو په لارې باندې هم کار شروع کړی دی چې د ترکمنستان، بحیرې کسپین، اذربایجان او جورجیا د لارې نه مونږ لاره پیدا کړو او دې طرف ته هم مونږ د تاجکستان، قرغیزستان او چین دغه لارې نه هم مونږ استفاده کوو. بدیلونو باندې مونږ کار کړی دی، ولې زنګ لپاره مهم دار چې مونږ د خپلو خلکو ته بالخصوص غریبو افغانانو ته په ارزانه قیمت باندې توکي ورورسو. په دې کې مونږ همیشه دا کوشش کړی دی چې مشکلات یې هغه حل کړو. په دې هفته کې مونږ په تیرو څلورو کلونو کې ډېر مشکلات ولیدل. مشکلات داسې پیدا شو چې درې میاشتې زمونږ ترانزیت ودرېدلی و، ولې بیا هم هغې دپاره مونږ لاره د حل پیدا کړه. ولې مونږ غواړو چې کله درې طرفه تړون ته ځو د دې دپاره اساسي لاره د حل پیدا کړو.
نو شینواری صاحب دغلته به اوریدونکو هم عین یوه اندېښنه ښودلې ده چې د پاکستان حکومت خصوصا د هند سره نه غوړي چې افغانان د سوداګری ولري. دوی د هلمند او د قندار ولایتونو البته د پیازو په باره کې خبره کړې ده چې ویل ده په میلیونو ټنه پیاز دی او افغانان غواړي چې دا هندوستان ته ویسي د پاکستان له لارې، خو پاکستان ورته اجازه نه ورکوي. او داسې یوه غوښتنه هم د پاکستان د حکومت شوې وه چې افغانستان نشي کولای چې د پاکستان د لارې د هند نه مالونه صادر کړي او یا یې وارد کړي. په دې برخه کې ستونزه تر کومه حده پورې حل شوه؟
یو خو دغه ده چې زمونږ صادرات هغه خو چې مخکې ما وویل چې دوی د شلم د جنوري نه به حتی زمونږ صادراتو ته میوې ته او سبزیجاتو ته اجازه وه، مخکې هم ولې په پاکستاني موټرو کې به تلل. شلم د جنوري نه به دا د افغاني لارېګانو کې ځي تر واګې پورې او د واګې نه به هلته تخلیه کېږي، په نورو موټرونو کې به پارکی کېږي چې پلو هندوستان ته ورسي. نو دغه ستونزه یې تر زیاتره حد پورې حل شوې ده. د پاکستان د هندوستان نه واردات دوی همیشه دغه مسله مطرح کړې ده چې امنیتي ستونزې او دا مسایل یاد کړي دي چې موږ هند سره لرو، نو په دې اساس باندې موږ آزاد اجازه نه شو راکولای. موږ یو د شرایطو نه په درې طرفه تړون کې داري چې موږ ته باید آزاده مستقیمه اجازه راکړي چې د هغوی نه موږ مال راوړو او هغوی سره موږ تجارت ولرو، تر څو چې زموږ موټرونه واګې ته ځي، د واګې نه بیرته هندي مال راباسي او افغانستان ته راوړي. چې دغه یو اساسي او عمده ټکی دی، تر څو پورې چې دغه مسله په درې طرفه تړون کې حل نه شي، موږ درې طرفه تړون ورسره نه امضا کوو.
څومره اطمینان شته شینوار صاحب په دې باره کې؟ البته ستاسو نظر لږ وروسته واخلو چې تر کومه حده پورې دا خبره د پاکستان د حکومت او د پاکستان د استازو، البته چې په دې غونډه کې تاسو سره ګډون درلود، د هغوی خپل اخره عکس العمل څه شی و، څومره به دا خبره ومنل شي او که ونه مني، آیا دغه درې اړخیز تړون به لاسلیک شي او که به لاسلیک نه شي؟ درې دقیقې ستاسو د نورو درنو مېلمنو نه هیله کوو، همدارنګ د اوریدونکو نه هیله کوو چې بیا هم په خبرونه کې زموږ سره اوسې، خبرونه به اورئ، د خبرونه وروسته بیا همدغه مسله ته که تاسو لنډ ځواب ورکړ منندوی به اوسو.
افغانستان کې د مدني ټولنې غړي وایي چې نوی حکومت کومه لاسته راوړنه نه لري. د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې غړو په کابل کې خبرانو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله دې په خپلو کې اختلافات حل کړي او څومره چې ژر کېدای سي کابینه دې جوړه او اعلان کړي.
ده ها تاجر و دکاندار در شهرک سرحدی تورخم بر ضد شاروال تورخم دست به مظاهره زده و ایرا به فساد اداری متهم کردند، اما شاروال تورخم این اتهامات را رد کرد.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خبرپاڼه کې ویل سوي دي ولسمشر اوباما د ملي دفاع مقرره د 2014 کال د دسمبر په 19 لاسلیک کړله چې په اساس یې 2015 مالي کال لپاره د مهاجرت د ویزو د ورکولو پروګرام یې تمدید سوی دي.
پلیس در هند 5 مرد را در ارتباط با قضیه مزنون اختطاف و تجاوز جنسی بر یک گردشگر ژاپنی توقیف کرده است. یک زن جوان که در شهر کلکته هند اقامت داشت گفت که 3 مرد وی را پس از نشان دادن اطراف شهر اختطاف کردند.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان نه غوښتي دي چې د هرات په ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې د تیر ماښام د لاسي بم د برید پلټنې دی وکړي.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اولین کنفرانس اقتصاد ملی آن کشور گفت که ایران در انزوا نمیتواند رشد مستمر داشته باشد.
پاکستانی چارواکو ویل دي چې امریکایي درون البته په شمالي وزیرستان کې لشتر لژول و وسلوال وژلې دي.
تونی عبود صدر اعظم استرالیا امروز در سفر از قبل اعلام نشده وارد بغداد شد. آقای عبود با مقامات ارشد عراقی ملاقات کرد در راهی کمک کشورش به نیروهای امنیتی عراق درگیر با گروه تندرو دولت اسلامی را بحث کرد.
د اسرائیل یو چارواکی ویلی دی چې اسرائیل پریکړه کړې چې هغه 15 میلیون ډالر به کټ کړي چې د مالیاتونه د فلسطین لپاره راغونډوي، او دا کار د فلسطینیانو د هغو کوښښونو په ځواب کې کوي چې غواړي د جنایاتو د نړیوالې محکمې سره یو ځای شي.
مقامات امنیتی یمن میگویند که مهاجمین بر شورشیان شیعه مذهب حوثی در جنوب شهر صنعا حمله کرده و دست به انفجار بم زده که در آن کم از کم 5 تن کشته و بیش از 25 تن دیگر زخمی شد.
د اندونزیا د پلټنی او څارنې ډلې د ریشیا جت الوایي شرکت در الوېدو مسافر وړونکو الوتکې د مړو او ټوټو پارچو د پیدا کولو لزلي د یک شنبه په ورځ بیا پیل کړي. لدې مخکې د دغه ډلو د جاوا په سمندرګي کې د 15 لوی ټوټې سمندر په تل کې موندل شوی و.
و یک مقام امنیتی اوکراینی میگوید که یک قمندان برجسته شورشیان در لوهانسک منطقه جدایی طلب شرقان کشور کشته شده است.
شنوندگان عزیز، شما را یک بار دیگر به برنامه گفت و شنود و خبری اتری خوش آمدید میگوییم. بحث برنامه امشب ما در رابطه به ترانزیت تجارتی افغانستان بین افغانستان و پاکستان و همچنان بین افغانستان، پاکستان و تاجیکستان و همچنان راه های ترانزیت افغانستان به هند است. بیشتر روی توافقات تازه‌ای که بین حکومت افغانستان و پاکستان در قبال ترانزیت تجارتی صورت گرفته بحث میکنیم. مهمانان ما در بحث برنامه امشب ما آقای مزبل شنواری، سرپرست وزارت تجارت افغانستان، آقای یونس محمد، معاون تجارتی بخش اتاقهای تجارت و صنایع، و همچنان استاد سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد پوهنتون کابل هستند.
بله، د ټولو میلمنونه مننه کوم چې په خبرونه کې زموږ سره همدارنګ دا ورنوم کنه، مننه کوم چې په خبرونه کې زموږ سر برخه اخلي. شنواره صاحب، د خبرونو نمخ کې موږ تاسو په دې صورت کې چې چیرته افغانستان ته یا د افغان سوداګرو ته هغه څه ورنه کړی چې دوی غوښتنه کوي، خصوصا د هند نه صادرات او همدارنګه هند ته مستقیم واردات په برخه کې خو مشکل حل شوی دی، بلاخره به د تړون آینده څه شي؟ افغانستان به ومني چې یو څه محدودیتونه سره دغه تړون ومني، او یا که بالکل به د تړون د لاسلیک نه صرف نظر شي؟
دلته دوه مسالې دي. زمونږ موقف په 2010 کې چې کله مونږ اپاین واکول او اوس ډېر فرق راغلی دی، په هغې وخت کې مونږ ته ضرورت دی چې مونږ یو ترانزیتي تړون ولرو او باید ولرو چې په هر شکل باندې، ولې اوس لازمي نه ده چې مونږ دې ته مغه اوسو چې مونږ ترانزیتي تړون تاجکستان سره ولرو که ونه لرو، ولې که ولرو ښه دی، ولې هغه په هغه شرایطو باندې چې مونږ ته خوښوي. که چېرته مونږ پکې ګټه نه وي، بیا د افغانستان حکومت باید په دې کې مخکې لاړ نه شي. نو په دې اساس باندې مونږ څو ګټې په دې کې په نظر کې نیولي. یو دغه دي چې کوم مشکلات د اپتا موافقتنامې د تطبیق کې چې مونږ ولیدل او هغه سبب شوی د دې و چې زمونږ تجارت او ترانزیت ته ضرر رسولی دی، هغه ماده مونږ باید د درې طرفه تړون نه وباسو چې دا زمونږ لپاره یو ښه چانس دی. دویم چانس دا دی چې هندوستان سره زمونږ تجارت او ترانزیت باید د هغې لپاره لاره خلاصه شي، لاره خلاصه شي د دې لپاره چې زمونږ صادرات وسمځي، باید واردات ته هم اجازه ورکړل شي. که دوی د بل طرف نه هغه راوړي ترانزیتي مال، مونږ باید د هند هم راوړو چې د هغې اجازه ورکړي. او زمونږ موقف په دې کې مشخص دی، د رئیس جمهور د طرف نه هم د حکومت د طرف نه هم دا مسله واضح ده. مونږ هیڅ وخت په دې ځل کې په داسې موافقې ته نه رسېږو چې مونږ عجله په دې کې وو. وخت هم ټاکلی دی چې زر تر زره مونږ دغه تړون وکړو، ولې دا د دې هغه نه دی چې مونږ باید حتماً یو منو، ولو که زمونږ په نقص کې، که چېرته د افغانستان په نقص کې، هیڅ وخت به افغانستان ورسره امضا نه کړي.
بله، تشکر از شما آقای شینواری. استاد سیحون، شما صحبت های شنونده ما را شنیدین. یکی از شنونده ما سوال کردن، البته دو شنونده ما که سوال را مطرح کردن که شاید بیشتر نگرانی سایر تجار افغانستان و مردم افغانستان روی این موضوع باشه که اگر پاکستان باز هم کارشکنی بکنه، قسمی که در گذشته مقامات افغان ادعا میکردن که گویا در بخش توافقنامه ترانزیتی که صورت گرفته پاکستان صادقانه عمل نمیکنه، آیا افغانستان بدیل دیگری داره؟
بله، افغانستان متاسفانه در حال حاضر بدیل بهتر از پاکستان نداره، اما مثلا من یک بدیل های هست، مثلا بندر چابهار و امکان ترانزیت و انتقال کالا از آسیای میانه و همچنین تجارت منطقوی البته با ایران و کشورهای همجوار خود بغیر از پاکستان. ولی متاسفانه پاکستان یگانه کشوری هست که با استفاده از مرز طولانی و بنادر رسمی و غیر رسمی که داریم، این کشور یک موقف انحصاری در نسبت به کالا و کالای مورد نیاز افغانستان احراز کرده. از این بابت من معتقد هستم که باید موافقتنامه با پاکستان مسلما باید اجرا شود و هیچ گریزی هم نیست. ما با هیچ کشور دیگر موافقتنامه ترانزیتی نداریم الا با پاکستان. از این بابت چون نیاز و ضرورت افغانستان برای صدور کالا، برای ورود کالای خود از این طریق از خاک پاکستان داره، از این بابت افغانستان باید این موافقتنامه را، اگر موافقتنامه سه جانبه است، اگر موافقتنامه تجدید نظر بر موافقتنامه قبلی ترانزیت و تجارت است، باید با پاکستان این مسائل حل بکنه. ولی متاسفانه بازم عرض کردم که این موقف انحصاری را پاکستان در خود دارد در مسئله تجارت افغانستان، ولی ما هم مثلا امتیازات و زمینه های داریم که از اونها حداقل میتونیم استفاده کنیم و بهره برداری بکنیم. ولی ما نشان داده بتانیم به پاکستان که قیمت بالاخره کالای ما و قیمت موقعیت جغرافیایی ما برای پاکستان هزینه برداست و اونا هم از این موقف و از این موقعیت ما میتونن مستفید شون. ولی متاسفانه پاکستانی ها هنوز هم اعتقادشان است که افغانستان کشوری هست در تحت سلطه و انحصار سه سیاست های
یک موضوع آقای سیحون در مورد بارز مذرت در مورد بندر چابهار شما یادآوری کردین. بندر چابهار اصلا وقت زیاد را در بر میگیره، یکی از پروژه شاید دراز مدت باشه در افغانستان. آیا افغانستان میتونه که با همسایه های شمال خود روابط خود بیشتر بسازه و اگر با پاکستان توافق درست صورت نگیره و یا توافق به شکل درستش عملی نشه تجارت بیشتر بسازه؟
متاسفانه افغانستان خیلی کشور خوش شانس نیست در رابطه همکاری های منطقوی. افغانستان با ازبکستان بسیار کشوری بسته است، تاجیکستان کشوری باز است، اما از نظر اقتصادی کشوری به اصطلاح کشوری است که ما کشوری واردکننده کالای حتی صادرات وارداتی افغانستان است که ما از اینجا او را صادر میکنیم. ازبکستان کشوری هست بسیار بسته و منزوی و از نظر اقتصادی رابطه بسیار ناسالم با افغانستان داره، مخصوصا در زمینه انتقال و حتی کالاهایی که از کشورهای جهان، از بنادر اروپا، از کشورهای آسیایی می به نام کالای صادراتی ازبکستان از بندر ترمز به افغانستان وارد می شود که اینا در حقیقت هنوز هم این روابط متاسفانه رابطه بسیار زیاد متقابلا مفید نیست. اما خب البته کشورهای منطقه هستن، اینا هم ناگزیرها و ناتوانی های دارن که میتونه افغانستان از این فرصت استفاده کنه. اما بهترین راه به باور ما در حال حاضر راههایی است که هم آسیای میانه، هم ایران و هم بالاخره بندر چابهار که هند میتونه از اون طریق به طور کتلوی کالای خود به افغانستان وارد کنه. اینا فقط فشارهایی هستن که پاکستان وادار به تمکین میکنه. اما پاکستان یک اهرم دیگه در دست داره در رابطه با تجارت با هند که همیشه مسائل امنیتی را بهانه میکنه و بهانه دیگه که افغانستان در مورد تجارت کالا با افغانستان داره، مسئله صادرات مجدد کالای وارداتی از کشورهای بیرونی دوباره به پاکستان است که اونا هم از این بابت سهمیه برای افغانستان میخوان قائل شوند و سهمیه را وضع بکنن که اون برای تجارت افغانستان فوق العاده مضر و زیانبار است. متاسفانه پاکستان تا کنون تانسته به طور بسیار انحصاری و موقف به اصطلاح تکروانه خود بر سیاست های اقتصادی افغانستان، بر ترانزیت و تجارت افغانستان نظریات و دیدگاه خود را دیکته کنند.
تشکر از شما.
یکی از ناگزیری ها و ناتوانی های ما
هست. تشکر از شما. آقای مهمند، روابط کشیده بین هند و پاکستان چقدر میتونه بالای روابط تجاری افغانستان با پاکستان و هند تاثیرگذار باشه؟
زه مجددن خود سلامونه جناب شنواری سبت چی همیشه افغانستان به تجارت دیری و پوخ ملگری دیگه خود سلامونه کراماتو تواندی کوام. یقینا سیاسی حالات او دغسې ترنګیلي حالات د هندوستان او پاکستان په مابین کې د افغانستان په تجارت باندې همیشه تاثیر کوي. یوه خبره تاسو یو مثال وایم، څه موده مخکې د دوبي په موسم کې د واګې بندر یا د لاهور سره واګې ته نږدې ته یو انفجار وشو. تقریبا زموږ هغه مالونه چې زموږ د جنوب څخه او د هندوستان ته ترانزیت تلل تقریبا شپېته موټره یا اویا موټره زموږ تقریبا د ډېرو پیسو مال و. یعنی دقیق ما سره نو ما سره نوښته واغه ولې هغه د مابند زولاله لو یتنه هم انفجار وو او بیا د افغاني سوداګرو مالونه درول کیږي او وګوره په ډیر فقرات کتل کیږي چې بیا هغه مالونه ته من زولاله ورسته چې بیا موږ د سوداګری د وزارت سره او خپل حلیدل د سفارت سره او موږ د ګډو تجارت په همکاري د افغانستان پاکستان دوه په همکاري موږ وکولای شو چې دا مشکل د مابند یو څو نو تاسو ګوري دا یو ساده مثال دی. نور هم همیشه سیاسي حالات د پرتجارتي حالات باندې ډیر یو منفي اغیز کړی دی. او موږ او دغه موږ ترانزیت هم یا د چینو هندوستان ته ځو تاسو ګورئ موږ موټران ته یلاغه به تاسو موږ واردات د هندوستان څخه پورته مو څونه ګران قیمت تمامېږي. دا هم د پاکستان او د هندوستان هغه ترنګلي حالات چې موږ پرتجارتي ډیر بد تاثیر کړی دی.
بله ډیر زیاته مننه تاسو نه ښاغلی مومن صاحب چې په خبرونه کې زموږ سره سي درنودونکو د خبرتورو گفتو شنو د خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوري په خبرونه کې د افغانستان، تاجکستان او همدارنګ د پاکستان درمنځ په هغه درې اړخیز تړون باندې خبرې کوي چې لمخې باید افغان سوداګرو ستونزې حل شي. همدارنګ د افغانستان سره د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د چارواکو البته د سوداګرۍ د وزارت او همدارنګ د سوداګرۍ ځخونو د تاسو په غونډه باندې خبري کوي چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل لپاره په پاکستان کې جوړه شوی و. لنډې بخښنه درنوردونکو بیا هم تاسو نو بدر کوي چې تاسو په نظر باندې دغه ډول تړونونو لاسلیک کېدل او بلاخره د افغان سوداګرو د ستونزو د حل لپاره تاسو کومه ښه لارې پیشنهاد کوئ؟ برخره سره وخت لاندې وخت نه ورسته تاسو نه بده.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
بله، به همسر میشه لمړی وردونکو حنیف قندوز ولایت نه زنګ وهله ده. حنیف خان مهرباني وکړئ تاسو نه بده پښتنه دی وکړئ یا نظر کلری.
سلام خدمت شما، خدمت میمان عزیز شما.
علیکم سلام.
ما سر ده سالی که گذشت تقریبا از کراچی ما وارد میکنیم دیگه، برای ما زیادتر در مسیری را چی میشه بسیار اذیت میشه، تعاقب داده میشه دیگه، چندین دفعه دیگه همی رقم موافقت ها در آبان پاکستان و چه و افغانستان امضا شد، کدام تاثیر را ما ندیدیم.
در کدام منطقه بیشتر شما با مشکل رو برو بودین، در طرف پاکستان یا وقتی که در دا افغانستان داخل می شدین؟
از در داخل خاک پاکستان، از کراچی تا زمانی که تا درخمه که ما می آوریم تقریبا دیگه وقت هم زیاد می گیرست و در جد ما عقل و عبور و بنام عقل و بیشت و
کی می گرفت از پیشتان آقای شنونده عزیز؟ کی از پیشتان پول می گرفت؟
از پلیس های پاکستان می گرفت. در جای دیگه بنا که استاد میکنه پیش ما یاد رو درو توقف هم میتا دیگه باز از پیش ما پیشند میگرد.
بله پوشلو من نه محترم حنیف. بله بله پوشتنه
پیشنیاری من میشه لطفا اگر میشه در رابطی با پاکستان بسیار محدود بساده، یعنی که کالایی که از طریق مثلا خارج از کشورهای اروپایی نیز یادتر از طریق چی شوه تاجیکستان شوه یا طریق روسیه شوه تا که
بله من نه ساسو نه ورور چې څنګه هله و ساسو پښتنه البته ته ډیره هدا پرې شینواری صاحب ته متوجه ده چې بلاخره به افغان سوداګر خوشنه کسان چې مالونه راځي د کراچۍ د بندر افغانستانه پورې ستونزې تر کومه هدا پرې حل شي دی، کچې د کوم ستونزې ورته پیدا کیږي دوی کوم مرجې لري چې په عین وخت کې زنګ ورته وهي او دوی مشکل حل شي. بل او دنګ ته وخت ورکو ساسو نه بده صاحب مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
علیکم سلام. سو خبرې کوم ځای نه پوښتنه دی وکړم؟
زه د بلوچستان د زلفشنو څخه احسان کاکړ تاسو په تماس کېم.
مهرباني کاکړ صاحب.
ریډیو آشنا ریډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ صاحب.
او رسول سلام څخه زموږ یو نظر دادی چې افغانستان او د پاکستان د لارې څخه د تجارت شروع وي، هغه دا ډیره پیدا لري. اغه دا پیدا لري چې به د تجاران د دواړو پښتانه ملکونو دي، کڅم بلوچستان او خیبر پښتونخوا ټول پښتانه دي، او د کابل او د کندهار خلک هم ټول پښتانه دي. نو دوی به یو نزدېکت به سره راشي او بل به په دې کې د ستړي افغانان لږ کې وساسي. نو زموږ دا نظر دی چې ضرور خبره ده چې د دې موافقه
تجارتي اړیکې سره ولري. مننه مننه تاسو نه احسان کاکړ صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه یوازې اقتصادي ګټه نه بلکې په سیاسي لحاظ باندې به هم ګټه ولري په ټولنیز لحاظ باندې.
شنوندې دیگه هم میگیریم، باز میریم سراغ میمون عزیز. سلام علیکم، بفرمایین خود معرفی بکنین، از کجا زنگ زدین؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولی کوم. آشنا رادیو کار کوونکی او اوریدونکي ته د واپس په سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
فاتت سلامونه څخه موږ وګورو افغانستان د ګوندیانو د احتیاج اخلاص کو، موږ باید چین سره د زمکه لیار جوړ کو په پامیر باندې، او داسې د ترکمنستان باندې موږ لیار جوړ کو، د ارمه بورجستان د آذربایجان سره د ترکیه سره ایران او پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دا نه زموږ دوستان کېږي نم دوستان دي. هر وخت یو مشکلات راشي پاکستان څو ملونه د افغانستان تجارو په کراچۍ کې داسې خراب سوال ته مو غورځول. پاکستان یې څو وخت دا په سیاسي لبې حساب باندې دا لیار په موږ باندې استعمالوي، که موږ د چین سره د اروپا سره وصل شو دا پاکستانیان دا بدبختیان خپله زموږ پښې ته برالوي چې چراسي تاسو زموږ په خاوره کې تجارت وکړي. غواړي دا دامن لور دماغ کابوسی چې نه دا نه په وزر په نواتي برازینو رو مخ نه نسم د خدای په امان.
ډیر ژه دمن اساسنه بلا خان چې زنګ وهله او په خبرونه کې د برخه وخت ساده چې تر کومه هده پوري. شیروار صاحب، اوریدونکو اکثره پښتنه همدا وي چې کچیرته د پاکستان نه بغیر وکړي شو چې د نورې نړۍ سره د سوداګرۍ په خاطر باندې د نور لارو چارو نه ګټه واخلو، لکه چې یو وخت مثلا د پاکستان لار بشپړه توګه بند و، افغانستان ته اکثر مالونه د دغه وخت روسیې نه و چې اوس تاجکستان او ازبکستان هم زمونږ نور ګاونډیان دي، د دې لارې نه راتلل. که چیرته د پاکستان پر ځای د دغو هیوادونو له لارې افغانستان خپل ترانزیت وکړي او صادرات او واردات وشي، قیمت تمامیږي یا امکان نه لري یا تر اوسه پورې په باندې کار شوی دی یا سرک نشته؟ ځکه چې د پټلۍ خبره کېدله چې د تاجکستان به افغانستان ته راځي او مالونه به په ډېر ارزان او په ښه توګه افغانستان ته انتقالیږي.
په دې باندې کار شوی دی چې موږ مختلف لارې نورې هم کتلې دي. موږ د تاجکستان سره، تاجکستان او کرغستان سره په عین وخت کې د ازبکستان د لارې نه هم موږ واردات لرو، او اوس په یو بلې لارې باندې چې اروپا او امریکا سره موږ وصل کړو، بالخصوص ترکمنستان او اذربایجان او جورجیا د لارې نه چې د لاجوردو کوریډور دی، په هغې باندې کار شوی دی. او زیاتره بخشونو کې موږ حتی موافقتنامې هم اماده کړي دي چې په هغې طرف باندې موږ کار وکړو تر څو زموږ ارتقا په دې طرف باندې کمه شي. خو ولې مشکل د قیمت دی، مشکل د رقابت دی، ځکه خلک چې دي د افغانستان زیاتره وګړي غریب دي، هغوی د قیمتو توکو د پاره دومره پیسې نه لري چې هغوی وکړي. نو په دې اساس باندې د پاکستان نه کوم توکي چې راځي هغه ډېر ارزانه دي نسبتا هغه توکي چې موږ مثال په توګه د اروپا نه راوړو یا د هغه نه راوړو، د روسیې نه راوړو، د قیمت د لحاظه ډېر قیمت دا تفاوت پکې شته دی. ولې موږ کوشش کوو چې موږ د چین سره خپل ارتباطات نور هم زیات کړو. د چین سره مستقیم واستېدل شاید یو څو کاله ونیسي چې چین هم په نظر کې لري. ولې موږ اوس کوشش کوو چې د تاجکستان د لار نه چین سره ځان وصل کړو، چې هلته ځان ورسوو. ایران نه زموږ توکي زیاتره موږ مالونه راوړو د ایران د لارې نه، خو ولې هغه د افغانستان د غربي ولایاتو دپاره ډېر په ښه قیمت تمامېږي. ولې کله چې هغه د مرکزي افغانستان ته یا شمالي ته یا مشرقي ته یا جنوبي ته راځي، ډېر قیمتونه ډېر زیات اوچتېږي. نو په دې اساس باندې رقابت ورته سخت دی. نو په دې باندې موږ ټول کار کړی دی. ولې دا به وخت نیسي؟ ځکه چې موږ داخلي تولیدات هم باید زیات شي. موږ تعویض د وارداتو باندې پالیسیانې لرو، په هغې باندې کار وکړو. ولې حکومت باید په دې کې مالي مرستې او دا ټول مسایل هم هغه وکړي چې زمینه برابره کړي، دې مسلې کې چې صنعت موږ رشد وکړي او موږ داخل د افغانستان کې تولیدات لرو، بیا کولای شو تدریجا د دې شهیدو مخه ونیسو. موږ ارتقا
یعنې د اوس دپاره ستونزه په همدې باندې حل کېدای شي چې د پاکستان د لارې کې مالونه افغانستان ته راځي، د موقت دپاره د حل تر ټولو بهترین لار ځکه ده چې لیوی خوارزانه او د بل خو لنډه د افغانستان د مالونه په اسانه توګه راشي.
بله، وو که چېرته دغه مسله نه وای، نو موږ یعنې په دې رسمي سفرونو کښې د وزارت تجارت کښې موږ وګورو، په تېرو څلورو کلونو کښې تقریبا د 15-20 ځل نه زیات رسمي هیئت پاکستان ته راغلی دی. او هدف زموږ همدا دی چې دغه مشکلات حل شي، ځکه زموږ ته ارزانه ده، نږدې ده او اقتصادي لاره ده. موږ یې نورو ځایونو نه هم راوړی شو، خو ولې هغه بیا ډېر قیمته کېږي چې په داخل د بازارونو کښې بیه لوړوي.
بله، تشکر از شما خواهی شینواری. استاد سیحون، شما قبلا هم اشاره کردین که گویا پاکستان نمیخواد که با افغانستان روابط تجارتیش خوب باشه و همیشه کارشکنی کرده، و حتی قسم کشنا یکی از شنوندهای ما هم شکایت کردن که گویا روابط تجاری پاکستان و افغانستان مستقیما با روابط سیاسی افغانستان نقش داره، و اگر است در کدام موضوع روابط سیاسی افغانستان کشیده شوه، به شکل مستقیم بالای روابط تجارتی افغانستان و پاکستان تاثیر میگذاره. چون که در گذشته بعضی از مثالهایش هم ارائه کردن که اموال تجار افغان به ماها در بندر کراچی توقف داده شده بود. شما چی پیشنهاد میکنین من حیث یک استاد اقتصاد، من حیث یک کارشناس امور اقتصادی افغانستان، که چگونه یک استراتژی و یک میکانیزم باید ایجاد شود که در قدم نخست روابط تجاری را از روابط سیاسی جدا بسازه، و در قدم دوم چی بدیل بر افغانستان میبینین بدون پاکستان؟ شما قبلا اشاره کردین که بدیل دیگه نیست، مگر اولی اگر از روی مجبوریت کدام بدیل انتخاب شود، کدام یکی از کشورهای همسایه افغانستان و یا همسایه قدم دوم مثل هندوستان واره میتونه گزینه خوبتر بر افغانستان باشه؟
البته مذاکرات بسیار جدی و همه جانبه در بخشی هم از نظر سیاسی که مذاکرات بین مثلا وزارت تجارت افغانستان برای این موافقتنامه آغاز شده است، یک گامی بجا و نیک، و از جانب دیگر جامعه مدنی افغانستان، روشنگران، روشنفکران افغانستان و بخش به حساب متخصصین پاکستان، اینا در همایش‌هایی که بین هم داشتن همیشه روی این همکاری‌های مشترک و همکاری‌های اقتصادی در سمینارهای مختلف اینا تبادل نظر کردن و کشورها را و ضرورت های نیازمندی های کشورها را، فقر و به اصطلاح نارسایی هایی که کشورها معروض به او هستند، در یک همکاری اقتصادی با هم این تلقی کردند. بحث بر سر این است که تمام مردم افغانستان، تمام مردم پاکستان، تمام جامعه مدنی پاکستان و جامعه مدنی افغانستان خواهان همکاری های متقابلا مفید اقتصادی و همکاری های بسیار مثمر اجتماعی و فرهنگی هستند. اما خب دولت مردان پاکستان و دولت مردان افغانستان و نهادهای سیاسی و امنیتی کشورها هستند که بالاخره گاه نهاد و دیدگاه های سیاسیشون بر روابط اقتصادی و تجاری بالاخره اینا اعمال میکنن. پاکستان متاسفانه افغانستان از منظر یک کشوری میبینه که در اونجا باید مداخله به صورت بگیره و همچنین روابط هند و افغانستان و روابط تنش‌زای بین هند و پاکستان بر تمام روابط تجارتی افغانستان سایه افگند است. خب البته باید افغانستان هم رقمی که من عرض کردم در صحبت‌های قبلی خود، باید قیمتی این روابط با پاکستان نشان بده که افغانستان با موقعیت جغرافیایی که داره برای پاکستان میتونه یک زمینه باشه برای اینکه پاکستان از این طریق حداقل هم منافع تجاری و منافع اقتصادی خود را تامین کنه و افغانستان هم بالاخره کشوری به اصطلاح به ارزش در رابطه تجاری در سطح منطقه نیست. از این وقت اینا باید برای پاکستان این قیمت تمام شد و اهمیت باید برجسته شد.
تشکر از
شما. باید یک مقدار کارهای جدیتر و همچنین بحثهای عمیق‌تری دیگه در بین سیاسیون افغانستان و همچنین پاکستان صورت بگیره که تا حداقل اختلافات سیاسی را کنار بگذارن و نیازها و ضرورت‌های اقتصادی را اولویت قرار بدن و این همکاری اقتصادی را برای رفع دشواری‌ها و نارسایی‌های دو مردم مظلوم بالاخره روی دست بگیرن. اگر نیت انسانی و اجتماعی، نیت بالاخره اما بشری در عقول و قلوب دولت مردان افغانستان، حداقل در دولت مردان هر دو کشور احیا شود، اینا میتونن که همکاری‌ها را تامین بکنم. از راه بدیل هم وجود داره به این معنی که افغانستان میتونه آسیای میانه، بندر چابهار، بالاخره روابط با چین در دراز مدت، با تاجیکستان و کشورهای منطقه، بعضن نیازمندی های انرژی و بعضن مواد اولیه را از کشورها میتونه وارد بکنه که اینا در حقیقت به اصطلاح برای در دراز مدت ما این بدیل ها و این راه ها را میتونیم تامین بکنیم. اما در حال حاضر متاسفانه ما او راه ها را به حساب با دست باز نمیتونیم.
بله تشکر، تشکر از شما.
بله سید هم صاحب بلیر بکنه سر دخبرونه ورسته شیبی دی وقت کم ده غرچی مومن صاحب ده هم نوبت ورکو چون دخبرونه ورسته شیبی دی.
از مومن صاحب همی سوال هم میکنیم، قبلا نکه شنمنده های ما که خودشان گفتن که از کراچی از پاکستان مال وارد میکنن داخل افغانستان میرن، در زیادتر جایا از سوی پلیس گویا توقف داده میشن، بر روزها ازشان پول عقص میشه. آقای مهمن، آیا کدام مرجع وجود داره که تجار افغان زمانی که با چنین مشکلات مواجه میشن مستقیما تماس بگیرن و مشکل خود در بین بگذارن تا این مشکلاتی که بعد از اینکه موترها از بندر رها میشن و به سوی افغانستان حرکت میکنن در وسط را از سوی افراد و یا مقامات و یا هم منصوبین پلیس پاکستانی توقف داده میشن و بهانه های مختلف ازشان پول گرفته میشه؟ قسمی که شنونده ما ادعا کردن، وجود داره چنین منبعی؟ آیا این مشکلات میتونه حل شود؟
زه فکر کوم چې هغه مشکلات چې محترم سوداګرو زموږ سره شریک کړي په وخت او پر زمان، موږ په هر منطقه کې د افغانستان په سایه کې چې دغه منطقه د والي سره، د قومندان سره او خصوصا په خپل بل اخره د وزارت داخلي سره موږ شریک کړي دي، وخت په وخت او وخت په وخت موږ رسیدې کې کړی ده. تاسو ته به تر معلومات د افغانستان حالات تاسو معلومه دي.
د دوستانه شنونده ما البته سوال یې بود آقای مومن که در داخل پاکستان اونا توقف داده میشن و پلیس پاکستان از اونا پول اخذ میکنه.
در داخل پاکستان وقتی که توقف داده میشه، ما با اتاق مشترکی پاک افغان که او تقریبا 3 سال پیش تاسیس شده، ما با او همیشه اینمی موضوعات که ما تماس هستیم. مثلا در فرحت در وقت در بازار چمن این مشکلات هایی بودن، هم در صادرات این مشکلات بودن، تک ما با او با تماس هستیم. اگه این برادرم جای مشخص داشته باشه میتونه که به اتاق تجارت افغانستان تشریف بیاره، خصوص به بخش اتاق پاک افغان. ما میتونیم که این مشکل که با پاک افغان، با اتاق تجارت پاک افغان درمیان بگذاریم تا مشکلی که در توان وسع قدرت باشه انشاءالله، و این بار ما میتونیم که همراهشان کمک باشیم. و یک چیزی باید علاوه کنم که افغانستان ایتو نیستن که مثلا یک بندر داره، یک کارا چیستن
دلی بندر چمن است. بله بفرمایید.
تصمیم گرفته فعلا تجار افغانستان تصمیم گرفته تقریبا از 6 ماه به 7 ماه اون طرف که از طریق پاکستان مالایشان مالای تجاریشان بسیار به امو وارداتی که میکنن از سایر اروپا
داره.
از دبی چه که مالا می آوردن مالایشان بسیار کم آورده فعلا همین ضررش به سرحد یا بامی نزدیکایی که به سرحد از پاکستان هم اینمی ضرر حس کرده و فعلا مجبور است که باید بامی جناب بوین صاحب و دوستایی که سفر کرده مجبور است بامی توافقات که اصلا یا باید نباید موافقه کنه و امیر در عمل پیدا کنه و اگر در عمل پیدا نکنه بخو اگر برای افغانستان متضرر میشه یا هم متقابل امرای ما متضرر میشه
بله. تشکر از شما آقای مهمن، تشکر از آقای مزمل شنواری و همچنان از استاد سیف الدین سیحون که در بحث برنامه امشب ما اشتراک داشتین. دوستای عزیز، بحث برنامه امشب ما در رابطه به توافقات ترانزیتی بین پاکستان و افغانستان و همچنان امکانات ترانزیت بین هند و افغانستان و تاجیکستان بود که با مهمانان عزیز به بحث گرفتیم.
همدارنگ در طول آردون کنه هم مننه کوچه په فیسبوک کې خپل نظرونه پرې خو او تلفون کې زنګ و خپل نظرونه سره شریک کړل. درنډون کو د خبراتو او گفتو شونې پرونه هم د ځای پای تر رسیدي مننه چې زمونږ عملتي هم وکړه.
نظریاتی که در این برنامه صحبت با رادیو آشنا ارائه گردید، نظر مهمانان و شنوندگان این برنامه بوده و به هیچ صورت بیانگر موقف صدای امریکا و یا پالیسی حکومت ایالات متحده نیست.